السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پایل په خبرونو کو د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو لمړنۍ مناظره نن وشوه د امریکا کورنی مسائل د مناظرې په اول کې شامل وو د 2020 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل د امریکا اقتصاد د کارونو یادندو پیدا کول ټولنیز او صحي خدمات هغه مهم مسایل چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک کشیبی و بللی په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ دغه ټولو ګډوډۍ مسؤل دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل په دې مناظره کې چې شاوخوا نوی د کې و دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کله کې نیوکه وکړي او پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ اوچا ویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورکړل شوې اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس استرالیا د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره تر اوسه پورې څه باندې 4.5 میلیونه استرالیایي ډالره مرسته کړې ده د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون په بروکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ له اوکراین سره امنیتي تړون لاسلیک کړ د دې امنیتي تړون پر اساس اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې له اوکراین سره به د وسلو پوځي روزنې ماین پاکۍ او د امنیتي او دفاعي تګلارې په شمول په نهو برخو کې مرسته وکړي شاوخوا دریونه وړاندې د اروپایي پارلمان له انتخاباتو وروسته د لومړی ځل چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د یو تړون د لاسلیک لپاره په رسمي غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تود هرکلی هم وکړ دا تړون چې د پنځمې پورز لاسلیک شو ټاکل شوی د روسیې د تیری په وړاندې د دفاع لپاره د اوکراین او د هغه د متحدانو ترمنځ نورو ورته تړونو بشپړون کوي او هند د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام په دوه منیمه پایلوبه کې انګلستان ته پاتوش په تو منډو ماته ورکړه دی بری هند پایلوبه ته ورسو او ټاکل شوی سبا شنبه له جنوبی افریقا سره د 2023 کال د اتلولۍ جام د ترلاسه کولو لپاره پایلوبه وکړي تیر شپه هند 101 منډې کړې وې خو انګلستان ټول لوبغاړي په 103 منډو له لاسه ورکړل تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان او جنوبی افریقا سره مخ شو افغانستان له جنوبی افریقا څخه ماته وخوړه
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان
سلام و خوش آمدید با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحثای جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشن اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند آیا این حملات به افراط‌گرایی اسلامی در ارتباطند این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت در این مثلث بررسی میکنیم گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین آگاه جامعه شناسی دینی و لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات بسیار خوش آمدین خانم سروش بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونند راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیدونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرن. و شاید خوب فراموش نمی کنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمده ترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چون این حادثه زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که انوس اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که این ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر، سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشه و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، انوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چرا حل‌های وجود داره. ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنین، چی حس داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما، ایسی دقیقی خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما، عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما می دانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست، در جهان یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و اقوام و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افراطگرایی اکستریمیسم در سراسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگری از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 4 دهه حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد، البته من جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از هم از فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرمن قابل توجیه نیست، این عمل قابل نیکویی سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات بین زندگی میکنن و از او بهرمند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابن، تحمل بکنن و متوسل شون به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید ما البته و آنچه که شواهد در این چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه‌های تان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه‌های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. من قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تأثیر کرده.
اما چه توجیهی داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیهی میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار بهی است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ایجوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
تا جایی که ما میدونیم خانم سروش با افغان‌ها در اونجا صحبت میکنیم، اینها که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس‌های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ای که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا هست. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله انوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرند توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما این تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و با ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اصلاح روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید باید از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمان میتونه ممت باشه که این جامعه، درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط به امریکاست، مربوط به اروپاست، مربوط به سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطالب دیگه پیدا کرده.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کرده، یعنی آیا این توجه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که اف انت تکره الناس حتی تکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه، در رسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان و غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه های استخباراتی و جهت های سیاسی نیز به کار گرفته می شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می گیرد، در آلمان صورت می گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آن بحث جستجو صورت می گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می گیرد. طبعا گفته می شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم. یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می برند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می زنند و شرایط را ایجاد می کنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واکنش ها قابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهای را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب، همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان به کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که پیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل. نه تنها اصلا از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا تازه مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد. حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بتا به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بتن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا بر تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک بر افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساب شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شده و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه حل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، طبعا در کنار وجود قانون این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرین که در کشورهای دیگر به سر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند، باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا سرپناه می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفاً.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنان، جایگاه سیاسی آنان تقویه میشد و این اثر بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کلی دائمی نباشد تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کج فهم هستند، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت تربیه و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاون حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید، اینجا مجبوریم مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی میلمه،
ده آزادی میلمه د خبرونه تخرغ لست. ستاسو کوربا زه احمد تکل سلام وړاندې کوم، او د کرکټ له یو شنونکي مبصر، لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننه اوري، خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده، او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم، ځکه تر د پوهنتون نه په 2000 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم، او خپل مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې دی، خو تر اوسه هم د کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
کرکټ سره مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دی ورکوم نه اړیکه لرو، دغه ما یو لوبه ولسې ډېر دی وړکی عمر نه به مخه کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدای شي د لاس نه یو ولس کلنې نه خواته بس په دې کرکټ باندې موږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
والله په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هېوادونو ته، په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول، ستونزې دغه سې راغلې چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول، او بیا تقریبا 12 کال یو ولس کال مو پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ځوان په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه والله، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه والله، دا فکر مې ما هغه وخت نه وکړی چې زه به واقعي ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تبصره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره وله، او اکثر زموږ په خپل فامیل کې ما د ماما زوی دا غم چې تر کرکټ سره مینه لري، ما هغه به ډېر کې سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پیژندلی اوسې، دا هغه دواړه خواهی ټول وخت کرکټ کې مصروف دی.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته؟ په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 کال اوس کله بیرته نوی حکومت په افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو، بیا رئیس وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره وله. هغه وخت کې موږ بیرته راغلل، هغه وخت د پوهنتون محصل وله، د پاکستان نه افغان پوهنتون کې موږ درس ویلي، دلته موږ بیا یو امتحان واخیستو، نو په کابل پوهنتون کې موږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2018 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله د افغانستان کرکټ بورډ سره، او اول ځل د 2018 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې؟ کار مو هلته پیل کنه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بستر شم. نو بیا به چې تاسو دوستانو وکړل غوته به دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مو بستر شم، تاسو څوک پیژنئ چې کرکټ بورډ ته ورسمه او کوم څه وکړم. ما پر ځان باندې ډېر باور وکړ دوه کې دا بډې آسانه کار یو بس څه وینو خو کینې به په لوبې باندې به خبرې کې خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی هغه هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کاوه او دما غسر اړیکه پیدا شول ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا ورخوا ما د باري کار پیل کړل که کانفرنسونه ته په موږ تللو موږ به دا رسمي او غاتو پروګرامونه کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه دا موږ کوله او د ریپ سلسله د ډیرو زیاتې وادونو ته لاړم سفر مې ډیر زیات وکړ الحمدلله دې برخې نه ایماد دوستان ترمن داړي کړي راځي او څه ولول ډېر خلک نه پېتی ځان په بل اخر ډاکټر صاحب مراد سره برابر سره ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو چې سره خبرو وکړل بیا ماته په سر ولسم کال کې دا زمينه راجول سول چې یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته غازی امان الله خان نو به ولې بیا غي لوبو کې صرف دوه دفعه ماته فرصت راکړه چې کمیټي ته کېنم خو هغه د کمنټري کوم نه زیات د کمنټري د ستکري او پروساور او د مال لپاره یو ځانګړي تشوبو واسي دی وګورئ چې آیا زه دا کار کولای شم کله سم کولای به د دې نه دا سفر پیل شو اې ته وروسته 2013 سال کې شپږیزه وا کې دې دا تاریخ باندې لکه چې مخکې وروسته څه وایي کې 2013 2013 کې دوه راغلي ولا په بل اخر 2019 کې بیا موږ ته شپږیزه سیاله یو کې بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
او بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک فرصت راک بیا 2019 کال کې مونږ په غو باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څو ورځې بیا د سی کورونا راغله په 2020 پیل کې نو دې موږ خپل همکارو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر څخه نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په څو وخت کې عبد الله پښتانه یې نومي هغه ماته څنګه وویل چې تر ازه او کرکټ بورډ کې وظیفه نيسته چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راسي او د راپورونو سیمه کې لیکو دا په انګلیسي کې موږ لپاره شواره او څه دا نو بیا ما اوس د څه ورغ لما په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله کومه سویل اوس د زړه بارون کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ماته عنوان ولیکي په کار کې څه مو پسته ویلا نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار ته ماته راځي چې کلی کړو چې میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو په پسته نو بیا په موږ د 2020 کال کې د شپږیزه سیالي و د شپږیزه د سیالي مکمل مسؤلیت ماته راځي نه تنه دا چې بیا ما په دې کې په لوبو باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکی هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنټر دی او څوک څوک به په لوګو باندې تفسیر کوي نو دا غسه دي ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
او فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو کاوریدونکو ته لګ تشریح کړي دا خبره چې د یو شنن کې او د څوک چې تپس مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه چې شنن ته خوب غوتا سپی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څوک شنن نه کوي تحلیل کوي او تفسیری او اکثرا په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنن کی او دا څه ورته اقتصادي شنن کی نو
ځکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شنن کوي
بېلکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې څوک چې نوم کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوب شننه کولای شي خو ځکه چې شننه سره سره تا باندې ډاټا ګولګي چې تلاته مبصر او تفسیر وکا بیا دا ده چې کله لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټو کو باندې بیان کوي هغه دا د ست په نه تنها د لوب شننه کې بلکې هغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کوي یعنی په لوب باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خولي راک سره په خې انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کوي چې تلویزیون کې ګوري او په زمون کې چې دا شننه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډل مشر په فکر کې څه تیریږي، د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي، چې د فیلډ میواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي، هیڅ امکان نه دي چې مثلا توپ وهونکی وکړي، د ټیم کار چې توپ چوونکی وکړي، مثلا ډګر ساتونکی څه کارونه باید وکړي. دا ټول مسائل باید په جریان د تفسیره کې څه په ژوندۍ بڼه باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي. ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تکلته محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفسیره کوونکي چې د خپل هیواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه وي، لکه لوبه باید بیا د دوی هغه حالت بدل شي، او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې، د غیتا غږ دواړه خواوې اوري، اتحاد لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي، او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جنا د تکل ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، چې څو غاړه څو نه غاړه د خپل د هواد د ښه کار کولو په مقابل کې ورته هیجان او احساسات لږ دي. او د خپل شخصي په دې سفر کې اغه ډیر مهمه مسله دا چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم، او همیشه خوانم چې د ټولو خو او رضونکو ته زما پامې په دې برخه کې زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هوا تبصیر کوم دی، دا یو دا نه ټویټ یې ماته راوکو، دا هغه وخت ټویټر یاد دی، بیا ورسته دې دا نوم دا تاسو پیږي چې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه باندې ټویټ راوکو دوه چې چار رسول الله ته ټویټ کړی یو چې زه منندوی ما د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي، یعنی د سینه د سیزه د احساس کوم چې ولا دای صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سټیلنټا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره به یو څه تشویق کوم کوي پیغام اوسې، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورست بنگلاديش کې مونږه کمنټریټر ولا به او چارا ته ټویټ راو خو ما ته لسی دا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې تور نه لای څوک چې خوشاله ولای خو ولا حسب سره کې چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته مسائل ته توجه
د سی وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده کده ستاد هیواد ده کده ستاد هیواد نه ده، مګر په غلوبه کې خکلاوی یا ډیره خلوبوی یا یو لوبغاړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي، نو هغه به حتمان یادوي تاسو کله چې کمنټری کوله. البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یو کمنټری مو کړی دا، او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبونو د بل چا فروغ باندې تفسیر نه ده کړی، خو سکل د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبي نو د یوې په کارکردګۍ باندې به سکل د تفسیر کوم چې په صفات باندې ځکه نه مو تفسیر کوم، حکومت ما احساسات نه راپاري چې څومره زه یو د لیدونکو په صفات باندې کړه کنه مو کرکټ ګورم، نو سکل کې نم کرکټ ګورم او تفسیر مې نه کړی راته د تفسیرې پوجي کې نه یم، بیا زه به شي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بيخي هیجان مزياتي او کله کله بس ولاړه باندې ټول جیم خلاص یو څه ولاړ یو بس ګور څه درګه څه بکی څه بکی،
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي، او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه یې ګورې دی یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړيږي.
بالکل دغه څه ځنه وتا کله چې کله ته ډیر زیات تر احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخته وړلای، نو بیا تا لکس غیر عادی کی گی کتل تا بیا دیر زیاد احساسات و ایجان وقت ہے گوہ کے تکار خپل مختبے نہیں سوڑائی او بل سے دی حبادون نمونہ وقت سے چاہتا سر ما پسی کمنٹری کرے دا دو سر جویستن کے دی ما دی نڑیوالو سفرونو رڑی پائل سوا سکل دی افغانستان نوری حبادون سر لوب والے غی کے زلانا مختبسلہ میں اکلا حوالا لوب دی حالان کو مقابل کو دی افغانستان دری لوب و لوب لڑی و آغی کے ما کمنٹری اکلا مانه به دقیقه هغه ترتیب هیری خو د سریلانکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه هیوادونه ول څه دغه مقابل کې ما کمنټری کړی دا آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه
هیوادونه
په انګلیسي باندې دا هغه لوبي سه لایف خپریږي او د نورو هیوادونو اوریدونکي هم ګوري نو هغه د لایف لوبے پجریان کے دنور و نڑیوال و مبصرین سرے ہو جائے دے افغانستان کو لوبے باندے با انگلیسی زبا باندے سامنٹ سرے
تیرہ زیادہ تمنانا دے کرکٹ شنون کئی فرحات فدائی چے دے ازادے میلما پخپراونا کے لمن سر خبری کوئی اڑان دے جو دے کومنٹری پا برخا کے تاسو مخ کے دے تجربو یادونا وکڑا تاسو یو چا کورسونا درسونا یا سنفونا مو ویلی دی حاضر شوی است پکے
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړل جناب ټکر سه محترم سه کله ما دا سفر پیل کړ نو 2018 کال سه موږ لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو هلته لوبې ولې لوبې مو لیدلې نو په مخ وخت کې هغه د لوبې په لیدلو د کمنټري په اورېدلو باندې موږ زده کړه کړې ده د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو هغه وخت شرف الدین شاکر و فرید ہوتا تو انگلیسی دے جب کمنٹیٹر دیویندر کمار آگے اس لارکوں نے راتا اوکر لے سے دعوا کا اور جیسے وہ گورا اور دیتا توجہ کا اور دادی دو نقش دا اور دادی غر نقش دا یہ دین ادیر مزید بیا نور جیسے مشخص ٹریننگ منو داخل سے سے چیز تنو گتلی لیو یو سرٹیفیکیشن مو کرائی وہ اسے کلت دی 2000 کارش پگیزا پہل کے تلنو دی لو بیدی پہل نمخ کی با لوبډل راتللې تبرینات د کابل د کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې بلته بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله نوروز منګل سره مې څنګه ډېره کمنټري کړې ده مالتي واورې زه کمنټري کوم چې څنګه یې کوم نو ورځ ورسره څنګه ناستولم نو د دې لوبډله بل لوبډله سره لګیا او تبرینات کوم نو دا مخالف لوبډله کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک اوټ شول نو مې صفات کوم چې څه ځکه دیمونګه سره ناز یو دغه صفات کې نو دا که سیمز دا کړه وکړه بیا بس اوس هم لا دا پوره سره وانه دا تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته دې پیږي چې ما هیڅ نه دي دا نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره ذکر کوم از نور هم ګورم چې ولادت کې ډیر زیات دي څه کول لپاره شایسته او کار څه به سره پیښل شي
فدای صاحب موږ تاسو د مرکه داسې محل کوو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي د امریکا متحده ایالاتونو سکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع البته په خو داسې نو د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزور ای دی برعکس دی انګلستان او د کامن ویلت د نورو هیوادونو د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه د دوی ونډه شته
د امریکا کرکټ خو مخ پر وده روان ده دا د هغوی لپاره یو ډېر خدمت کارو لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام نو ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه جای بیا مسؤول وی څه کوربه نو تا ته اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولای شي نړیوال جام کې لوبو کې چې دا کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای نو امریکا به د نړیوال جام کې لوبو کې دا د لپاره څه کوربه د سندي سره یو ځای نو قربانه سي هغه ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي تاسو لوبو کې لوبو کې دا
مگر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو د پاکستان ماته ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل ته نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت پلاس ورغلای دوی دې نه ډیر اعظم کټ واخیستل کرکټ د سیو لوبه د سپورې کنډیشن ډیر زیات ارغیز لري کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر کوي تاثیر وکړل شي د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې امریکا پاکستان ماته په ټول لوبغالي کې دوی
ریکارد دا د سیغین مخک پاکستان سره لوبو کې شپږ یو د کشپاک لوبي ټوله امریکا غټره ولې څه چا ولوبې بنگلاديش ته بایلل ولاغه بنگلاديش ته سیریز وو ته سیریز د بنگلاديش نو غټه دی اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وو غټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پین نه مخک ماسک راسو دې ته سي آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نو ڈاکٹر صاحب مراد ډیر لنډ مودې لپاره راغی او د امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفت باندې و ټاکل شو زموږ په نن څه خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستل ځکه چې ڈاکٹر صاحب مراد ډیره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی دی او اغیزناک وخت هلته تیر کړی دی د دې لپاره نه چې ڈاکٹر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زوږی چې فاتو کومه بلکې دا چې ڈاکٹر صاحب مراد واقعا یو بااستعداد شخص دی دوغانه مته په ټول دي افغانانو په حق باندې چې تاګه ستاسو دغه د پورپا کې مشتي استه نور افغانان دي مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي زحمت کش خلک دي نو دا به په ثبوت ولا سم ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي نو د وژنه د امریکا کرکټ وړه کړی دا او نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی باندې مودې لپاره ورسره کار وکړو متاسفانه د دې ټینیور ډیر زیات نه وو ډیر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تاکا تک لوپاړی پاتې شوی دی دل لپاره چې دا کومه انتخاب کړی دی دا غوونه هم پیوړی و دا ځای دی دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده متاسفانه امریکا کې فنز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک سره مین نه لري نو کرکټ دومره خلک نه پیژني دا چې اوس نړیوال جام راغی پاکستان غونډې هیواد ماته کې دای شي سوپر ایټ ته وځي پاکستان شاته پری دی ډیر امکان شته چې امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان وي نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او زه فکر کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې غټ درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي
مننه فدای صاحب لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو واده مو کړی
بله بله ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي
بالکل زه ما مېرمن او ما ماشومان دې ته ځای سره اوسېږي الحمدلله
کولای شم پښتنه وکوم چې کار کوي کنه څو نور مصرفیت لري
بالکل ما په تاسو باندې ویل چې ما خپل کریر څه دی او ځانو په صفات باندې د نو ما د ترجمې شرکت په افغانستان کې هم درلود مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله کله به سه وګړه چې ایونتونه نو هغه کې موږ تاسو ما کوله ما غواړم ترجمه زو سم کومه فما دا خو کله کله بس یو چیز ته ترجمه وکړو او د موږ ترجمه سره پروفیشنل ترجمه ده لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړي مهارت غواړي او ځانګړي کار غواړي نو د ما یو بوختیا ترجمه ده ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره کړه
کرکټ چې وایي تاسو بوختیا ده کرکټ لوبه هم کوي
بېلکل وسم کرکټ لوب کوو موږ په هغه کې یو ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوب کوو چې موږ لپاره یو ډېر څه تفریح زمينه اصل کې کرکټ لوبي
په کوم ځای کې کرکټ کوي په کومو امکاناتو افغانان په خپل منځو کې کنا په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته لګې په جزئیات راته وایي اصل لطفاً
امریکا کې ډېر زیات د هارد بال کرکټ ډېر زیات اوس روان دی او ټورنمنټ روان دي او مناسب گراوندونه هم جوړ کړی دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي زه د هارد بال کرکټ نه کومه راغله زه د ټینس بال کرکټ کوم او موږ هم دغه پښتو یو څه افغانان یو او پاتہ کې وګړو راټولېږو درې ساته دوه ساته څلور ساته کرکټ وګو زه مو ټول هفته لپاره د طبیعت جوړي بیا تر بلې هفته پورې وته انتظار یو څه بیا راټول شو بیا کرکټ وګو
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي
نه د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر ښه مینوال دي افغانستان کې سوالو کرکټ راځره کاو خو دلته راغلي دي اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره اله تم دا چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی چې دوی ساکر ورته وای کنه
بالکل سہولتونه دلته ډېر دي مثلا هاشتا ګراوندونه دي د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي تر دې ما د کور څنګه ته لسته کې 15 دقیقې فاصله کې یو ځای د سپورت کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي او د کرکټ لپاره موږ زو ان د 30 دقیقې ډرایو کوم انته زو آلته یو ورکه غوند ګراوند لرو چې هغه کوم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی نو سہولت هم د دې زمينه برابرې د ماشومان ته مفاته ډیر د مایلو
د افغانستان د کرکټ راتلونکو ته څه ډول ګوري تاسو فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي
دا خو د سې د جنابه تکل سم سره کومه کرکټ وده کې یو ګمره نور هم کرکټ راځي چې د 500 نړیوال جام سیالیو نه ورسته کله افغانستان څلور هیوادونه مارکړل چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکړل چې مخکې دوی اتل ولی ګټل ولا پاکستان انګلستان او سریلانکا دي نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وسلو اکاډمۍ کې شامل کړل اې دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل نو مجبور شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړ سکر اکاډمۍ جوړ شولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ایزان ثبت کړي دې لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کې نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي بیا د غوي ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي د اکاډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا د زون په کچه باندې لوب کوي بیا د زون د کچه نه غوي راځي مثلا درې ورځې نه سلو ورځې نه لوب کوي راځي بل اخر چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ کې چیرته ځوانانو ګورو موږ د آیلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې اغل ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې خو زلید ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې خو زلید علامه محمد غسان پر بيخي ځوان ورکه الګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي او د فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي او اوس هم مخ پر ښه کېدو دي د افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د فاته بودیجه ورکول کیږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي کوو څو ګورې د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډیره پیاوړې شوی ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خخ ګراوندونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کې دیسی په ډیره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راځي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو د ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات فلاره او وقار چول کیږي دا به د کرکټ وده لپاره ډیر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلای شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي او موږ به ان شاء الله ډیر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډیر ښه قوت پیژندل کیږو د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم چې تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هیل نو وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولای شئ چې د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي په آسیا کې څه مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کوي ده او دا ټول د راتلونکي خوالي لپاره زمينه ساز سارونه وحتی دي ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي
تیر زیات مننه فدای صاحب ک د مرکه پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنون کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د یو مینوال په صفه باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره راځي باید د خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او موږ د ملي ټیم تر شا ودرې او ست دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشاالله ډېر پیاوړې یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو ویاړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام ده غیږي چې خپل ملي ټیم لاټړ وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډیر لاس راوړنه کوي او بل پرنامې پروګرامونه هم ده غیږي چې کرکټ په برخه کې به بوخت یو ان شاء الله او ست څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې خدمت کوم زما خپل شخصي موخ او هدف دا ده چې ان شاء الله د نړیوال شورا لوبې شکلې دی آی سی سی ایونتس شکلې لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي ده ان شاء الله غولو به تزلاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په تاسو ولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفسیر وکړي
د کرکټ له شنون کې او مبصر فرهاد فدای سره مو د ازادۍ میلم په خبرونه کې ځنګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سرخه د سپین لګي زهر 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 سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا پخوانه چی بزان جوڑ کو خاپی رئے بد حرم شولی بیا چی را روان وقبل کو